ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිව රේඩියෝදේ.
ශ්‍රණෝ විදුන්කු අස්සලාම අලෙකුම්. දාද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිවා රේඩියෝදේ නන් ද හලි වරස් කාල් 2023 ද පෙබරවාරි 18 14 මනේට ද اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد ډېر زیات شوی او د ملک روان امنیتي حالاتو فکرمن کړی دي. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د انخطو او په بلخ کې د دغه ډلې د توندلارو په منځ کې د ماین چاودنې له امله 103 اتیا طالب وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو او د ترخکرې د مالی مرستو د مخنیوي د سار ادارې FATF شرطونه تر ډیر حد پورې پوره کړی دي او په پاتې نورو شرطونو باندې کار کوي. د امریکای په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې و. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد ډېر زیات شوی او د ملک روان امنیتي حالاتو دوی فکرمن کړی دي. د امریکای دفاع وزارت یا پینټاګان بیان جانکر به تیر شپه یو خبري غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ډېر سیبا شوی دي. جانکر به ویلي امریکا د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي چې افغانان په خپل ملک کې امن ترلاسه کړي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د انخطو او په بلخ کې د دغه ډلې د توندلارو په منځ کې د ماین چاودنې له امله 103 اتیا طالب وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د بیان مرستیال فواد امان نن امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو ته مرګ ژوبلې په تیرو 24 ګنټو کې په قندهار، ننګرهار، میدان وردګ، خوست، اورزګان، بلخ، کندوز او هلمند ولایتونو کې اوخت دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بلخ ولایت کې دیش طالب تونلاري د خپل ماین د چاودنې د وجې وژل شوی دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو او ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د سار ادارې FATF شرطونه تر ډیره حد پوره کړي او په پاتې نورو شرطونو باندې کار کوي. د پاکستان خارجه چارو د دفتر ویان زاهد حفیظ چودری یو خبري غونډه ته ویلي پاکستان د FATF په 28 نقطو کې 28 نقطو باندې عمل کړي او په پاتې شپږو نقطو باندې هم پرمختګ کړي کوم چې د FATF چارواکو هم منلې دي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د FATF غونډه د 28 نه تر 25 فروری پورې ټاکلې شوې. پاکستان دا وخت د FATF په خپل فهرست کې دی او دغه ډلې په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په حق له فیصله کیږي چې په خپل فهرست کې وساتل شي او که دغه فهرست نه لری کړی شي. تیر کال د اکتوبر د میاشتې په وروستۍ غونډه کې د سارنې ادارې ویلي چې د کال 2023 فروری په غونډه کې به د ادارې لخوا د پاکستان په وړاندې ایښودل شوو شرطونو جاج اخلي. په غونډه کې ویلی شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په فهرست کې شاملو ترهګر تنظیمونو خلاف پاکستان مناسب ګامونه ندی پورته کړی. د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په ګامونو کې په پاتې راتلو د پاکستان نوم د کال 2013 راهسي د FATF په خپل فهرست کې ساتلې شوی دی. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې نور 2012 کسان د کورونا وایرس باندې اخته شوی دی او 85 کسان د کورونا وایرس ترلاسه مړه شوی دی. د پاکستان د کورونا وایرس د سارنې ادارې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس ترلاسه د مړو شمېره 2200 ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې ویلي تر اوسه پورې ورته د زلزلې له امله د کوم تاوان خبر نه دی ترلاسه شوی. پی ډی میان سهار ویلي ادارې ته تر اوسه پورې د کوم مالی او ځاني نقصان خبر نه دی ورکړل شوی او متعلقه چارواکي د دغه حالاتو څارنه کوي. په تاجکستان کې تر شپه راغلي زلزلې چلکونه د پاکستان تر څنګ په هندوستان کې هم محسوس کړل شوی. د امریکای د ځمکني علومو د ادارې تر مخه د زلزلې زور په ریکټر پیمانه باندې 5.9 او مرکز یې د تاجکستان د مرغاب علاقې نه 15 میله لري. د امریکای په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ترامپ ته مؤاخذه په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې و. د ډانلډ ترامپ وکیلانو د جمعې پر ورځ خپل دلایل سرته رسولي او ویلي چې په پخوانی صدر باندې د جنوري په شپږمه نیټه خپل مرستیالان د کانګرس په ودانۍ د حمله لپاره راپارولو الزام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او دای غیر قانوني سیاسي انتخاب بللی. د پخوانی صدر د دفاع وکیل مایکل وان ډر وین ویلي د سینټ مخې ته د مؤاخذې یا د ډانلډ ترامپ ته نااهله کولو ماده غیر آئینی او د سیاسي انتخاب ګام دی. د پخوانی صدر وکیلانو سینټ ته ویلي چې ډانلډ ترامپ ته حق لرلو چې د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاب په نتیجه کې اعتراض کړی وي او د جنوري په شپږمه نیټه په کانګرس د حملې نه وړاندې په واشنگټن کې خپل مرستیالانو ته د ډانلډ ترامپ تقریر راپارونکي نه و. د کانګرس نمائندګانو ایوان چې د صدر جو بایدن واکمن ډیموکراتیک پارټي پکې اکثریت لري په دې الزام د ریپبلیکن پارټي د پخوانی صدر ډانلډ ترامپ خلاف د مؤاخذه قرارداد منظور کړو چې هغه په مبینه توګه باندې خپل مرستیالان په کانګرس ته حمله لپاره راپارولي. د
وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او استاد وړاندې کو خپل اولنی ریپورت. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد کې ډیر زیاتواله راغلي او د ملک روان امنیتی حالاتو دوی ډیر فکرمن کړی دي. د امریکای دفاع وزارت یا پینټاګان ویان جان کربی تیر شپه یو خبري غونډه ته ویلي امریکا د افغانستان مسله د خبرو اترو د لارې حل کول غواړي. نور حال به د افغانستان نه د ریډیو خبريال حقمن لوان په دې ریپورت کې راکبي.
د امریکا دفاع او بهرنۍ چارو وزارتونو کې لوړ رتبه چارواکو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خوشیني خدلې. د پینټاګون یا د دفاع وزارت ویان جان کیربی تیر شپه په یو خبري ناسته کې ویلي دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی په ډېر لوړه کچه روان دی چې ټول افغانان ترې کړيږي. ښاغلي کیربی دا هم ویلي چې هغه څه چې افغانان ترې کړيږي هم دا د لوړې کچې تاوتریخوالی دی چې زموږ لپاره هم مهمه مسله ده. خو د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې یو لوړ رتبه چارواکي د فرانسې له خبري اجنسر د نومدینه خودلو په شت ویلي چې په افغانستان کې روان کرکش د هر ډول حل مخه ډب کولای شي. د امریکا او طالبانو د سولې د شوي تړون لمخې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی وای. خو برعکس په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون په لاسلیک سره په افغانستان کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسیدلی دی. د هدفي وژنې او چسپکي ماینونو پیکې ډېرې شوي دي. افغان حکومت د امریکا د نوي حکومت د راتګ سره د تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه او ادعا یې وکړه چې طالبان د ترهګرو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د امریکا نوی اداره چې مشري جو بایدن په غاړه لري له طالبانو سره د امریکای تړون ته بیا کتنه پیل کړي ترڅو پوه شي چې طالبانو له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو او د تاوتریخوالي د کمولو په څیر ژمنې پر ځای کړي او کنه. د بشر حقوقو سازمان رئیس لال ګل لال وایي چې د سولې خبرو لپاره بیلابیل نامعلوم خنډونه رامنځته کیږي. لال وایي د جنگ کېلو خواو له ولس سره ژمنې کړې وا خو بدبختانه چې هر افغان د جګړې قرباني دی دوی باندې وسلوال هدفي او ورته نور بریدونه ترسره کیږي چې پایله یې بې وس عام افغانان دي.
خوشنۍ سره چې د سولې په لار کې تر اوسه پورې ډېر زیات خندونه او پلمیره پیدا شوې دي، د دې کوشش کوي چې د نظامی لارې دوی کوم مخلص تراوړي، یوازې بیګنا افغانان د دوی د مخو هدف ګرځي. مونږ دغه عملونه چې اوس په هیواد کې روان دي دغه یوازې قرباني بیګنا ولسور.
خو سرور دانش پرون یوې غونډې ته ویلي دي طالبانو نوي شرطونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي. دی ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د سولې لپاره زړور ګامونه اخیستي خو طالبانو رښتینولي نه ده ښودلې، تاوتریخوالی زیات کړی او په دوحه کې د خبرو میز پرې ایښی دی. نوموړي ویلي په پیل کې د طالبانو شرداو که بندیان آزاد شي نو تاوتریخوالی به کم کړي، خو په خبره یې ټول شاهد دي چې د بندیانو له خوشي کېدو سره هم تاوتریخوالی کم شوی نه دی. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي محمود مرهون وایي د هدفي وژنه او روانې جګړې تر شا دوه خبرې شتون لري. مرهون وایي دواړه لوري کوښښ کوي چې ډېر امتیاز ترلاسه کړي څو نړیوالو ته وښایي چې دا خلک تشدد کوي او سوله نه راځي. د خپل زور د ترلاسه کولو لپاره داسې کړنې ترسره کړي. ځینې خلک او کړۍ نه غواړي چې سوله راشي، د خپلو ملاتړ کوونکو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي او د سولې روان وضعیت خرابوي.
هدفي وژنو تر شا یا د چاودنو تر شا په عمومي توګه دوه حالت موجود دي. یو دا دی چې زموږ اوسنی وضعیت د ځان ساتنې حالت ته تللی، او د ځان ساتنې په حالت کې همیشه خلک کوشش کوي چې د ځان ساتلو په خاطر خپل حریفان ووي، او دغه د وهلو حالت یو دا حالت رامنځته کړي. دوهم حالت دا دی چې دواړه لوري کوشش کوي چې امتیازات تیر واخلي، نو خپل زور د شولو لپاره دغسې حرکتونه ترسره کوي. ځینې خلک د سولې مخالف دي او غواړي چې دغه د سولې پروسه سبوتاژ کړي، نو د سبوتاژ لپاره یې دغه دا ده چې تاوتریخوالی زیات کړي او دیوالو ته دا وروسنجي چې دلته دا خلک تشدد کوي او سوله ناراضي.
د روان وضعیت په اړه د نړیوالو افغان حکومت اندېښنې داسې مال رامنځته کیږي چې سروبي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو 15 ساتونکي وژل شوي. ملګري ملتونه وایي چې تېره ورځ د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پر موټریس کاروان وسلوال برید شوی دی. د یوناما د څرګندونو له مخې په دې پیښه کې د ملګرو ملتونو د موټریس کاروان 15 امنیتي کسان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي د وژل شوو سرتیرو کورنۍ تخپل خواخوږي وړاندې کړي. د نوموړي هیله څرګنده کړي چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
امریکا دی وار ریډیو دی. په پاکستان کې یو غیر حکومتي ادارې په خپل یو رپورت کې د پاکستان چارواکو ته وړاندیز کړي چې د چین د ټولو نړیوالو او علاقائي تګلارو د توثیق نه ډډه وکړي، ځکه چې په داسې کولو سره به په ملګرو ملتونو کې د مسلمانانو سره د فرق چلند د مخنیوي په حق له د پاکستان اصولي دریځ کمزورې شي. څلونکو وایي که څه هم پاکستان د چین سره نږدې تعلقات لري، خو د چین د بیغیر مسلمانانو او نورو لګکلو سره روان چلن پاکستان ملاتړ نشي کولای. نو تفصیل به د اسلام آباد نه زموږ خبريال ارشد حسین راکبي.
په دغه رپورت کې ویلي شوی باید چې پاکستان د چین د ټولو نړیوال او علاقائي تګلارو د بشپړ توثیق نه ډډه وکړي. رپورت زیاتوي په داسې کولو سره کېدی شي چې په ملل متحده کې د مسلمانانو سره د توپیری چلن په حق له د پاکستان اصولي دریض کمزوري شي. په دغه رپورت کې پاکستان ته دا وړاندیز هم ورکړی شوی چې په سویلي ایشیا کې د امریکا د ملګرو هیوادونو او په ځانګړي ډول د هند سره د ترهګرۍ پر ضد د خوفیه معلوماتو د عادلون بدلون او هم چاره په اړه اړیکې جوړې کړې. د پاکستان د پوز په خوانی جرنل لیفټیننت جنرال ریټر تلت مسعود وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د چین سره خوږې او نږدې اړیکې لري او دغه اړیکو نه زیاتې ګټې هم پورته کوي. خو وایي اړین نه ده چې پاکستان د چین د ټولو نړیوالو او علاقایي پالیسیانو سره ځان وتړي. وایس اف امریکا ډیوا سره د دغه رپورت په وړاندیزونو خپل څېړنه کې نوموړي وایي د چین ځنې داسې تګلارې دي چې د پاکستان سیمې او مسلمانانو په اړه ناسمې دي.
مسلمان طبقوں کے اور مائنورٹیز کا ہے وہ صحیح نہیں ہے.
ہغوائی لکا دیو غور مسلمانانو او د نورو کمشمیر طبقو سره د چین چې کم چلن دی هغه سم نه دی او ښکارا ده چې پاکستان د دغه چلن ملاتړ نشي کولی. پاکستان له هم په دې باندې غږ راپورته کول پکار دی. د تبادله رپورت د سر لیکونکو او د میډل ایسټ انسټیټیوټ سره تړلې سید محمد علی وای د پاکستان او امریکا ترمنځ د خو تلپاتې او لچکدار اړیکو لپاره ځنی داسې شریک تصورات شته په کم چې دواړه هیوادونه خپل تعلقات جوړولی شي. د مردان عبدالولی خان یونیورسټي د نړیوال چارو د سانګې استاد ډاکټر شکر خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي چین د سی پیک د پروژې لاندې په پاکستان کې پانګې لګوي خو د هغې سره ځنی داسې شرطونه هم د ځان سره راوړي چې د پاکستان په حق کې نه دي.
امریکای په پاکستان په دننه حالاتو کې کم کردار وو یا پاکستان سره کوم مرسته کړې وه هغه نه چې چین غری پلیس یا د امریکای ځای ونیسي او ورسره سم په نړۍ کې د اسرائیل والا خبره او په مشهد پوسټه کې چې کوم خبرې روانې دي سب باندې کې پاکستان ته فیصله کول ما خره دوم راستان کار نه دي. نو بالکل په دې خبره به هم دا سر ورزي کوم د چین بلاک ته دا چې ځان ور ورزو په پټو سترګو نو دا 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 چې دا قسم غیر دی او دا قسم سرات هم پاکستان لپاره لري.
د ریپورت په اخر کې ویلي شوی چې امریکای له خپل ستراتیژیکي ګټو تر لاسه کولو لپاره د اقتصادي ترغيباتو پر ځای باید چې د پاکستان سره خپل اړیکې د تجارت سرمایه‌کاری او اقتصادي همکاري لاري جوړې کړي او دا به د امریکا په ګټه وي چې پاکستان په اقتصادي تو گا پخ پلو خپو ودریگی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه. دا ویب پاڼه پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شه @voadivabane. که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونې ته غوږی. د پاکستان خارجه چارو دفتر بیان زاهد حفیظ چودری یو خبری غونډه ته ویلي پاکستان د اف اے ٹی ایف په اوویشت نقطو کې په یوویشت نقطو باندې عمل کړی دی او په پاتې شپږو نقطو باندې یې هم پرمختګ کړی کوم چې د اف اے ٹی ایف چارواکو هم منلی دی. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د اف اے ٹی ایف غونډه د دویشتم نه تر پنځویشتم فروری پورې ټاکلې شوې. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان راکبي.
پاکستان ویلی چې د غیر قانونه پیسو د انتقال او د تراګرو مالی مرستې کولو د سار ادارې اف اے ٹی ایف د سپارښتنو په حواله سره کافی پرمختګ شوی دی او د دوی لخوا ورکړې شوی اویش سپارښتنو کې یوویش عملي کړی دی او په بقایا شپږو یې هم په جزئي توګه عمل کړی دی. د خارجه دفتر وایان زاهد حفیظ دا خبرې په خپل هفتوار بریفینګ کې کړې دي. د دینه وړاندې خارجه وزیر شاه محمود قریشي سو اونۍ وړاندې د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته په خپل بریفنگ کی تما سرگندہ کڑی وا چی اف اے ٹی ایف با پخپل راتلون کی غونڈا کی پاکستان د خپل خړ نملړ نه روباسي. د خارجه دفتر د وایان دا بیان په داسې وخت مخه تارا غلې دی چې د اف اے ٹی ایف ورکینګ گروپ راتلون کی غونډه د فروری 22 مینه 25 مینه ته پوری کی دن کې دا چې پکې با د پاکستان لخوا وړاندې کړي شوی پرمختګ جاج اغسته کیږي او په دې اړه په خپل پریکړه کوي. پاکستان دا وخت د تراګرو مالی مرستې او په غیر قانونه د پیسو لګولو را لګولو په حواله حوالے سرا برابر گامونا نہ پور تکول و پوجہ دا ایف اے ٹی ایف پخڑ نملڑ کے پاتے دے او پخپل آخری جائزہ غونڈا کی ایف اے ٹی ایف ویلی و جی پاکستان دا ملگرو ملتونو دا سلامتی کونسل پل نملڑ کی میشتا دا تراکر و ڈلو سرا تڑلی ڈلو پرزت مناسبہ کاراوئی نہ دکڑی او مخادرہ موادو او قیمتی کانو دا کاچاک پلارا دا تراکر و مالی مرستے مخنیوی دا پارے دیر کم کار کرے دے وی او اے ڈی وچی دا سیڑون کی زیشان حیدر نہ اپختل چی دا پاکستان لخوا دا ایف اے ٹی ایف یو شمیر سپارختن عملی کولو نرستو آیا دا با ممکن وی چی ایف اے ٹی ایف دا پاکستان نم دا خڑ نم لڑنا رو باسی نو هغه اوی
جماعت الدعویٰ کے رہنما ہیں, ان جو انڈائٹمنٹ ان کی کی گئی ہے ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ پاکستانی وفد جو ڈپلومیٹکلی کس حد تک ایف اے ٹی ایف کو اپنے ان اقدامات کے حوالے سے کنوینس کر سکتا ہے؟
دا اکتوبر نہ تروسا پورے پاکستان دا کلدم ڈلو جماعت الدعویٰ حافظ سعید اور دا لشکر طیبہ مشرانو پرزت قانونی چارہ جوئی کرے دا اور دا دوی یوشمیر غڑو تا دا تراہگرو مالی مرستے کولو پر جرم کے عدالتوں نا دا بند سزا گانے ہم اور اولی شوی دی. خو اس سوال دارے چی پاکستان پا سفارتی کا چبا پا دے گامنو آیا ایف اے ٹی ایف رضا کولی شی او دا پاکستان پر زد چی دغل تا کومی ڈالی یا لابی لکا ہن او نور حوادون دی پاکستان بسنگا دوی چیلنج کبی او بیا امریکی سرا چی سنگا زمونگا اڑی کی دی. زیشان حیدر اوی ولی چی دا یو رنگی سیاسی معاملہ ہم دا او پاکستان بسنگا دا دی حوادون ہم لاتر ترلاسا کولی شی. دا دا ویناوا چی دا امریکنی جرنلسٹ ڈینیل پرل پا والے سرا چې د سپریم کورٹ کومه فیصله راغلی دا امریکای په دې سخت عکس العمل ښکارا کړی دی او اوس سوال دا دی چې آیا پاکستان به د امریکای ملاتړ ترلاسه کړی شي او ورته به څه مشکلات نه وي او د هر څه حوالے سرا د پاکستان تګلارا به څومره کارآمد وي. د اوی چې د هر څه ته د قتل وروستو بیا ویل کې دی شي چې د ایف اے ٹی ایف راتلونکي غونډه کې د پاکستان حوالے سرا څه پرمختګ کې دی شي. الیاس خان, وایس اف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورٹ ویلی طالبان پاکستان کې د مقدمو فیصلو کولو قانوني واک اختیار نه لري او د دوی فیصلې به په پاکستان کې د منلو وړ نه وي. سپریم کورٹ ویلی چې پاکستان یو آزاد او خپلواک ملک دی چې قانون یې د خپلې خاورې په هر ګوټ باندې عملي کیږي. رپورٹ په دې خبر نه د ډیوا ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
د پاکستان ستری محکمې یا سپریم کورٹ ویلی طالبان پاکستان کې د قضیو پریکړې کولو هیڅ قانوني واک نه لري او نه د دوی داسې فیصلې په پاکستان کې عملي کېدای شي. ولی چې پاکستان یو آزاد او خپلواک هیواد دی او د دې قانون د خپلې خاورې په هر انچ باندې لاګو دی. د پاکستان ستری محکمې دغه فیصله د دې دوه رکنی بینچ غړو جسټس قاضی فیض عیسی او جسټس مقبول بکر, د ګل نواز او د نورو خلکو د پیښور های کورټ د کال 2019 د ځمکې په جګړې د یو فیصلې خلاف خواص اوریدلو په وخت کړي. د پاکستان سپریم کورټ دغه فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی دا چې په ویلې کېږي اوس هم د ملک په سزاینو کې د طالبانو ډلو له خلک داسې مسلې وړي. د پیښور های کورټ یو وکیل اجاز مومند وایي کله چې د ملک په قبایلي علاقو کې ترهګري وه او د طالبانو دورو نو داسې قسمه مسلې به خلکو د طالبانو عدالتونو یا جرګو له اوړلې. خو هغه وایي اوس د قبایلي علاقو صوبې کې زم کې دو سره او د عدالتونو هغلته واقع او اختیار غځېدو سره داسې قسمه فیصلې هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
نو دا هغه فیصلې هیڅ قانوني حیثیت نشته, دا هغه هیڅ اهمیت نشته او دغه فیصلې ټول چې کوم دین دا د پاکستان په ستر عدالتونو کې چیلنج کېدې شي او چیلنج شوی هم دي او دغه خلاف د ستر عدالتونو فیصلې راغلي دي.
خو د کال 2009 او داغې نه مخکې څنګه طالبانو قبایلي علاقې سوات او بونیر غوندې علاقې په زور نیولې وي او څنګه هغه لته هغه وخت خلکو له فوري انصاف ورکولو لپاره عدالتونه لګولي وو, خلکو ولې دغه عدالتونو ته مخه کوله؟ د بونیر سره تعلق لرونکي یو خبریال عزیز بونیری وای خلکو به خپلې مسلې ځکه دغه عدالتونو ته وړلې چې هغه وخت طالبانو زور وو.
د خلکو اپروچ بیا دغه آسان دغه ته زیات دغه شو مایل شو نو دغه وجه نه به خلک لاله او خپل فیصله به حل تک کولی کا به د زموکو وی کا غو به د پیسو وی کا به د نور څه د لین دین وی نو هغه به دغه وجه باندې د کیدی چې په هغه سات باندې باغوي د خپل زور په یاد ټوپک یا د نور خپل هغه رټ چې غوي کوم قائم کړو په هغه وجه باندې با هغه ته په وخت باندې خو به امپلیمنت شي خو بیا ورسته چې کله هلته سکیورټی فورسز اپریشن وکړي او هلته کې د امنیت دغه به حل شو نه عدالتونو هم هغه فیصله کله دم کړي
د پاکستان سپریم کورټ په خپل فیصله کې دا هم واضح کړه چې د ملک په خاوري یا په یو برخه باندې د طالبانو قبضه هم د آئین خلاف ورزي ده او د طالبانو سو هم فیصله وي هغه غیر آئینی او غیر قانوني وي او هیڅ قانوني اثر نه لري د پاکستان سپریم کورټ هم د پیښور های کورټ په شان دغه خواست رد کړل او واضح فیصله وکړه چې د آئین پامالي او په خلکو په زور او جبر سره خپل قانون منل د یو جابر فیصلو ته آئینی او قانوني حیثیت نه ورکوي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی یو ساده خبرې خبرونه تا وګی. د پاکستان مرکزی حکومت وایي چې د سېنات انتخابات په اوپن بیلټ یا ښکارا درای استعمال لزریه په دې کول غواړي چې د پیسو د لارې د ووټونو اخستو مخاوني سي. حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ وایي چې حزب اختلاف هم د سېنات انتخابات په ښکارا کولو مخالفت نه دی کړی، خو باید چې حکومت د هم ښکارا کوي چې انتخاباتو کې د طاقتور ادارو کردار مخبه څنګه نیسي. ریپورت په اسلام آباد نه زمونږ خبريال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دی چې سېنات انتخابات په اوپن بیلټ یا ښکاره ووټ له ذریعے پدې کول غواړي چې د انتخاباتو کې د رقم د استعمال لاره بند شي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ وایي چې حزب اختلاف هم د دې په حق کې د خوبایت حکومت دی دا هم وایي چې پاکستان کې موجود طاقتور ادارو په انتخاباتو کې کردار مخه بسنګ نیسي. میډیا سره خبرو په وخت پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز ویلي دي چې یو خو مرکزی حکومت سېنات انتخابات په ښکارا ووټ له ذریعے کول غواړي او وایي چې دې ذریعے به د رقم استعمال لاره ونیسي، خو بلخوا مرکزی حکومت لخوا د مخالفو ګوندونو غړو باندې فشار دی چې ووټ واکمن پاکستان تحریک انصاف کاندیدانو لپاره ورکړي. مریم نواز وایي د مخالفو ګوندونو اعتراف یا پاکستان جمهوری غورځنګ کله هم د سېنات انتخابات په ښکارا د رای له ذریعے کولو مخالفت نه دی کړی، خو باید حکومت دا هم واضح کړي چې د انتخاباتو کې یوازې د رقم استعمال نه کیږي بلکې طاقتور ادارو لخوا هم مداخلت کیږي او د دې مخبه څنګه ونیسي.
آپ دیکھیں یہ صرف خفیہ بیلٹ جو پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ جو فون کروائے جاتے ہیں کہ جلدی سے وفاداری تبدیل کرو.
مریم نواز وایي چې د کوم ادارې تنان د انتخاباتو نه وړاندې پارلیمان غړو ته ټلیفون کوي او ورته وایي چې پلان کې کاندید ته دی ووټ ورکړي، نو دا هي مونږ خلاف یو. مریم نواز دا خبرې نږدې ټول شخصي ټلویزیونونو نیخ پنیغه یا لایف خودلې، خو چې کله مریم نواز د ادارو خبره کوله نو د دې اواز په دې ټي وي چینلو بند کړی شو. مریم نواز کال 2019 د سېنات چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د عدم اعتماد تحریک ناکامۍ ذمہوار هم حکومت ګرځولې دي او ویلي دي چې سېنات کې د مخالفو ګوندونو ښکارا اکثریت باوجود حزب اختلاف عدم تحریک څنګه ناکامه شو او پی ټی آی حکومت د سېنات چیرمن انتخاباتو کې د درغلو خبره ولې نه کوي. مریم نواز ویلي دي چې پاکستان سیاست کې د پوز د کردار نه څوک هم انکار نشي کولی او کچره پوز وایي چې سیاست سره یې سکار نشته نو دا حقیقت نه دی. مریم نواز دا خبره سره ځوان دی د پوز وایان ادارې یا آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار اها بیان په جواب کړی دا په کوم کې میجر جنرل بابر افتخار ویلی وو چې پوز سیاست سره سکار نشته. بلخوا په خبر کې میډیا سره خبرو په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر شیبلی فراز ویلی دی چې وړاندې دی کال 2006 کې مخالفو ګوندونو په خپلو کې یو معاهده کړی و چې سېنات انتخابات به په ښکارا کولو د لپاره قانون سازي کوي، خو چې اوس حکومت دا کار کول غواړي نو دا ګوندونه یې مخالفت کوي.
انتخابات کے بعد کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ پیسے سے آئے ہیں، یہ خریدے گئے ہیں، یہ فروخت ہوئے ہیں.
شبلی فراز وی سېنات انتخابات په ښکارا کولو واضح او واحد مقصد دا دی چې بیا څوک په دې انتخاباتو د درغلو تورونه ونه لګوي. د پاکستان مرکزی حکومت داسې حال کې سنټ انتخابات په ښکارا کولو خبره کوي چې مارچ 3 منټې دا انتخابات کې دونکو دي او مرکز سره دریو صوبو یعنی خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان کې پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې هم دي. خو بیا هم دا یرې لري چې تیر وختونو پر شان سنټ انتخاباتو کې د ووټونو خرص د پاره د رقم استعمال کېدی شي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن دا خالی ورځ کال 2023 د فروری د میاشتې 13 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو چټکی. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد ډېر زیات شوی او د ملک روان امنیتي حالاتو فکرمند کړی دي. افغان د افغانستان دفاع وزارت وای د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د انخطو او په بلخ کې د دغه ډلې د توندارو په منځ کې د ماین چاودنې له امله 133 طالب وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت وای د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو او د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د سار ادارې اف ای ټی اف شرطونه تر ډیر حد پورې پوره کړی دي او په پاتې نورو شرطونو باندې کار کوي. د امریکای په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ ته مؤاخذه په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې و. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې تشدد ډیر زیات شوی او د ملک روان امنیتي حالاتو دوی فکرمن کړي دي. د امریکای دفاع وزارت یا پینټاګان بیان جانکر بی تیر شپه یو خبری غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې تاریخواله ډیر څه بشوي دي. جانکر بی ویلي امریکا د افغانستان مسله د خبرو اترو دلاري حل کول غواړي چې افغانان په خپل ملک کې امن ترلاسه کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کړي چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د انخطو او په بلخ کې د دغه ډلې د تونلارو په منځ کې د ماین چاودنې له امله 133 طالب وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرسیال فواد امان نن امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو ته مرګ ژوبلی په تیرو سلی رښتو ګڼټو کې په قندهار، ننګرهار، میدان وردګ، خوست، اورزګان، بلخ، کندوز او هلمند ولایتونو کې اوخت دي. د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې په بلخ ولایت کې دیش طالب تنلاري د خپل ماین د چاودنې د وجې وژل شوې دي. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایي د غیر قانونه پیسو لګلو را لګلو او ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي د سار ادارې اف ای ټی اف شرطونه تر ډیره حد پوره کړي او په پاتې نورو شرطونو باندې کار کوي. د پاکستان خارجه چارو د دفتر ویان زاهد حفیظ چودري یو خبري غونډه ته ویلي پاکستان د اف ای ټی اف په 22 نقطو باندې عمل کړي او په پاتې 6 نقطو باندې هم پرمختګ کړي، کم چې د اف ای ټی اف چارواکو هم منلی دي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د اف ای ټی اف غونډه د 22 نه تر 25 فروری پورې ټاکلې شوې. پاکستان دا وخت د اف ای ټی اف په خپل فهرست کې دی او دغه ډلې په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان په حق لا فیصله کیږي چې په خپل فهرست کې وساتلی شي او که دغه فهرست نه لرې کړی شي. تیر کال د اکتوبر د میاشتې په وروستۍ غونډه کې د سارنې ادارې ویلیو چې د کال 2023 فروری په غونډه کې به د ادارې لخوا د پاکستان په وړاندې ایښودل شوو شرطونو جاج اخلي. په غونډه کې ویلی شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا په فهرست کې شاملو ترهګر تنظیمونو خلاف پاکستان مناسب ګامونه نه دي پورته کړي. د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي په ګامونو کې په پاتې راتلو د پاکستان نوم د کال 2013 راهسي د اف ای ټی اف په خپل فهرست کې ساتلې شوې ده. پاکستان کې په تیریو شباروز کې نور 2012 کسان د کورونا وایرس باندې اخته شوې دي او 85 کسان د کورونا وایرس تر لاسه مړه شوې دي.
د پاکستان د کورونا وایرس د سارنې ادارې تر مخه په ملک کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس تلاسه د ملو شمیره 2200 او شپږ اویا ته رسیدلې ده. د خبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو په وخت انتظام ادارې ویلي تر اوسه پورې ورته د زلزلې له امله د کوم تاوان خبر نه دی ترلاسه شوی. پی ډی ایم نن سهار ویلي ادارې ته تر اوسه پورې د کوم مالي او ځاني نقصان خبر نه دی ورکړل شوی او متعلقه چارواکي د دغه حالاتو څارنه کوي. په تاجکستان کې تېره شپه راغلي زلزلې تلقونه د پاکستان تر څنګ په هندوستان کې هم محسوس کړل شوی. د امریکې د ځمکني علومو د ادارې تر مخه د زلزلې زور په ریکټر پیمانه باندې 5.9 او مرکز یې د تاجکستان د مرغاب علاقې نه 15 میله لري وو. د امریکې په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ ته مؤاخذه په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې وه. د ډانلډ ټرمپ وکیلانو د جمعې پرز خپل دلایل سرته رسولي او ویلي چې په پخوانی صدر باندې د جنوري په شپږمه مانیټه خپل مرستیالان د کانګرس په ودانۍ د حملې لپاره راپارولو الزام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او دای غیر قانوني سیاسي انتخاب بللې. د پخوانی صدر د دفاع وکیل مایکل وان ډربن ویلي د سینټ مخې ته د مؤاخذې یا د ډانلډ ټرمپ ته نااهله کولو ماده غیر آئینی او د سیاسي انتخاب ګام دی. د پخوانی صدر وکیلانو سینټ ته ویلي چې ډانلډ ټرمپ ته حق لرلو چې د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاب په نتیجه کې اعتراض کړی وي او د جنوري په شپږمه مانیټه په کانګرس د حملې نه وړاندې په واشنگټن کې خپل مرستیالانو ته د ډانلډ ټرمپ تقریر راپارونکي نه وو. د کانګرس نمائندګانو ایوان چې د صدر جو بایدن واکمن ډیموکراتیک پارټي په کې اکثریت لري په دې الزام د ریپبلیکن پارټي د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې قرارداد منظور کړو چې هغه په مبینه توګه باندې خپل مرستیالان او کانګرس ته حمله لپاره راپارولو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د امریکې په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ ته مؤاخذه په مقدمه کې د هغه وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې وه. د ډانلډ ټرمپ وکیلانو د جمعې پورس خپل دلایل سرته رسولي او ویلي په پخوانی صدر باندې د جنوري په شپږمه نیټه خپل مرستیالان د کانګرس په ودانۍ د حمله لپاره راپارولو الزام په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او دای غیر قانوني سیاسي انتخاب بللې. نور حال په تاسو ته د وایس اف امریکا په ریپورت کې زمونږ همکار شهزاده وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د امریکا په خوانی صدر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې په مقدمه کې د هغه د وکیلانو لخوا د دلیلونو وړاندې کولو وروسته به نن د خالی په ورځ هم په سنټ کې د مؤاخذې غونډه کیږي. تر اوسه نه دیوان نمائندگان منیجرانو او نه هم د صدر ټرمپ وکیلانو په دغه قضیه کې د ګواهانو وړاندې کولو سر پلان اعلان کړی، چې مطلب یې دا دی دوه ډلې به نن د خالی په ورځ خپل اخیری دلیلونه وړاندې کوي. د دغې وروسته به بیا په دغه قضیه رای یا ووټنګ ترسره کیږي. تېره ورځ د خپلو دلایلو وړاندې کولو په وخت د ټرمپ وکیلانو دا تورونه رد کړي چې پخوانی صدر په کانګرس حمله راپارولې وه. د ډانلډ ټرمپ د دفاع وکیلانو ویل په پخوانی صدر دا الزام چې د جنوري په شپږمه نیټه پلویان په کانګرس ته حمله د پاره راپارولیو په سیاسي بنیادونو ولاړ دی او دا غوی په وینا غیر قانوني سیاسي انتقام دی. د پخوانی صدر د دفاع وکیل مایکل وان ډروین ویل د سنټ مخې ته د مؤاخذه یا د ډانلډ ټرمپ ته نااهله کولو ماده د غیر آئینی او د سیاسي انتقام ګام دی. وان ډروین ویل دا مؤاخذه د حقیقت د شواهدو او د امریکایانو د مفاداتو نه بيخي لري ده. د ټرمپ وکیلانو د ورکل شوی شپږ ساعتونو پر ځای په 3 ساعتونو یا ګنټو کې خپل دلیلونه وړاندې کړل. د پخوانی صدر وکیلانو د سنټ مقدمه ته وویل چې ډانلډ ټرمپ دا حق درلو چې د نومبر په میاشت کې د صدارتي انتخاباتو په نتیجه اعتراض کړی وي او د جنوري په شپږمه نیټه په کانګرس ته حمله نه وړاندې په واشنگټن کې خپل پلویانو ته د ټرمپ تقریر راپارونکي نه وو. د ټرمپ وکیلانو په شپږمه جنوري د هغې د وینا او په دغه وینا کې خپل پلویانو ته د جنگیدلو په په دفاع کې ویلي چې دا خبره د ډیموکراتانو لخوا د تشدد راپارولو لپاره هم شوې و. په دغه مهال یې ځینې وګدې ویډیوګانې هم خودلې چې پکې د ډیموکرات ګوند پیژندلې کسان لکه نائب صدر کاملا هریس، سینیټر الیزابت وارن او په سینیټ کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر هم د جنگیدلو ټکي کارول شوی. د دغه وروسته بیا د پښتنو سلسله شروع شو او وار په وار د صدر شم د وکیلانو او د مؤخزه د منیجرانو نه پښتنې وشوي. لومړی پښتنه د مین ایالت نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر سوزن کالنز او د الاسکا ایالت لیزا مورکوواسکی لخوا وشوه. دغه دوانه د صدر ترامپ د کارونو مخالفین دي او دا پښتنه وکړه چې کله صدر ترامپ د کیپیټل د مظاهرچیانو د يرغل او فساد نه خبر شو نو هغه کم ځانګړي ګامونه پورته کړي وو. د ترامپ وکیل وانډر وین د دغه نیخ په نیغه سره ځواب ورنکړو خو په ډیموکراتانو یې تور ولګاو چې د دغه کمی پلټنې نه دی کړی. د مؤخزه منصفینو یا ججانو د ډونالډ ترامپ نه غوښتل یو چې خپل دریز په خپل وړاندې کړي خو هغه انکار کړو او د خپل دفاع لپاره وکیلان یا قانون پوهان مارلې دي. د سلو غړو سېنات کې واکمن ډیموکرات او مخالفه ریپبلیکن پارټۍ برابر څوکۍ لري. د مؤخزه قرارداد د کامیابۍ لپاره ولس د ریپبلیکن پارټۍ غړي هم باید د مؤخزه په حق کې رائے ورکړي. خو د وی ریپورت وای دا سه نن د لکېږي چې د ریپبلیکن ګوند سېنټران به د مؤخزه حمایت وکړي. ډونالډ ترامپ د امریکا لومړی صدر دی چې په کانګرس کې دوه ځله د مؤخزه سره مخامخ شوی.
د وایس اف امریکا ډی وای ریډیو دی. د امریکای په کانګرس کې د پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ د مؤخزي په مقدمه کې د نوموړي وکیلانو خپل دلیلونه د جمعې پر ورځ باندې سرته رسولي دي او هغه تورونه رد کړي دي چې پخوانی صدر په کانګرس باندې حمله راپارولې و. هم په دې حق باندې زمونږ همکار شعبزاده په نیویارک کې د ډی وای ریډیو سړنکار جانګیر خټک سره خبرې اترې کړې دي.
ګوري چې کم دا مؤخزه شروع شوې ده نو هغه په یو ټکی شروع شوې ده، هغه انسایټمنټ پنځه ورته انسایټمنټ کوي په پښتو ته موږ اشتعال بوایي. د ډیموکراټک ګوند طرفه ډونالډ ټرمپ صاحب باندې دا تورن لګول شوی دی چې هغه خپل چې کم پلویانو هغې ته اشتعال ورکړو، هغه په نتیجه کې هغې په کم جنوري باندې د کانګرس ودانۍ باندې برید وکړ. پرون چې کوم د ډونالډ ټرمپ دفاعي د وکیلانو چې څوک هغه په سنا کې دفاع کوي هغه دا ټول چې کوم تورنو د رد کړی دي او هغه دا وینا و چې دا چې کوم مقدمه ده چې کوم په دغه سنا کې روانه ده دا بنیادی توګه باندې یو د امریکای اساسي قانون خلاف ورزي ده او ورته دا چې دا یو سیاسي انتقام ده. دین علاوه دا نو هیڅ هم نشته دي چې څومره دلایل ورکړل شوی دا ټول غلط دي، دروغ دي او هغه دې تر اتفاق نه کوي. ډونالډ ټرمپ چې کوم وکیلان دي هغه دا دلیل پرون مخه در وړاندې کړلو، هغه دا وینا وای چې ټرمپ هیڅ قسم ته اشتعال نه دی ورکړي چې کوم دا تور لګوي لګیا دي ډیموکراتس، ځکه چې کوم یعنی شپږم جنوري باندې دا ډونالډ ټرمپ تقریر نه 15 منټه اول په کانګرس ودانه بهر چې کوم دا هغه د چکم چا کانګرس باندې بیا حمله کړو، برید کړو، دا برید کول کیلتا جمع کې دن شروع شو. لہذا دې دا ډونالډ ټرمپ تقریر سره هیڅ تعلق نشته دی. خو په سنا کې د مؤخزه په حق کې دلیل ورکون کې د ډیموکراټک ګوند سره تعلق لرون کې د ولسی جرګې غړي چې امپیچمنت مینیجرز په نوم هم یادېږي هغه دا دلیل ردوي او وای چې ټرمپ خپل پلویانو ته اشتعال 100 میاشتو نور کول شروع کړو او مسلسل د ټاکنو نتایجو منلو نه انکار کړو. دا یو ورځ یو تقریر نتیجه نه و، بلکې یو پورا کمپاین او چاغه په نتیجه کې دا هر څه شویو. بیا چې کوم دا ټرمپ وکیلان دي هغه بار بار او اول هم دا کړو چې ټرمپ ته دا هم یو اختیار حاصل دی، تحفظ او تحصیل دی د امریکای اساسي قانون اول ترمیم درلاندې چې کم کې آغا کفهم وایي نو آغا فری سپیچ یعنی ازادي اظهار رائے په زمره کې راځي او هغه باندې دا قانون اطلاق نشته دی.
خټک سبنه خیره ورځ د امریکای مطبوعات سره ویدن د څه کم قسمه فیصله راتلو امکان دی.
ګوري دوه درې خبرې دي. یو خدا چې کم د ټرایل دی یا د مقدمه ده دا به نن د واشنگتن په وخت مطابق سهار 10 بجې دوباره په کانګرس ودانه کې دا سنا غونډه به دوباره شروع کیږي او هغلته به یو څو شیزونه کیږي. یو خدا چې دا فیصله به کیږي چې آیا پکار ده چې مونږ شاهدین روغړو، یعنی کڅوک د دې مقدمه کې شهادت ورکول غواړي نو هغه روغړو او کنه. مونږ دا یو منټ لپاره سوچو کو چې کدی به دې دا رائے ورکړل شو چې آو چې کم شاهدین دي هغه روغړي چې شهادتونه هم ریکارډ کو نو بیا خو کېدی شي چې نن فیصله و نه شي. خو کدا فیصله وشي چې نه ضرورت نشته ځکه چې شهادتونه ډېر راغلل نو بیا به چې کم آخري کم تنگریزی کې کلوزنګ آرګومنټ یعنی آخري دلایل ورکړل کیږي دوړو دو طرفه تقریبا کېدی شي چې تقریبا څلور غنټو پورې هغه باندې وخت لګې دی شي بیا هغه نه پس آخر کې به هغه باندې رائے شماری کیږي او هغه رائے شماری کې دا فیصله به کیږي چې ډونلډ ټرمپ ته باندې دا تور ثابت شوی دی او کنه. نو ډیموکراټک ګوند لپاره پکار ده چې هغه تر اوه شپېته ووټونه وي نو هغه صورت کې د ټرمپ مواخذه کېدی شي. که هغه تر اوه شپېته ووټونه نه وي نو بیا د ډونلډ ټرمپ صاحب مواخذه نشي کېدی. تر اوسه پورې چې کم صورت حال دی چې کم خبرونه را روان دي د واشنگتن نه چې څومره د ریپبلیکن او د ډیموکراټک ګوند چې کم پلویان دي یا غړي دي سنا کې او په کانګرس کې امیدوګه باندې اټول طرف یو پیغام را دی چې ښکاری ده چې کېدی شي ډیموکراټک ګوند سره د اوش پېته سنټرانو مرګتیا نه وي یا اوش پېته ووټونه نه وي. د بنیاد باندې د دې امکان زیات دی چې نن ډونلډ ټرمپ چې کومه مواخذه ده هغه کېدی شي او نشي ځکه چې اوش پېته ووټونه نشته دي. او خو کدا هر څه وشي نن کېدی شي چې د دې فیصله وشي د دې امکان زیات دی. او به یو بل کنن د دې فیصله او شول دا به د امریکای تاریخ ټولو کې لند هغه به وی مؤاخذه به وی ولې چې په سنا کې تقریبا یو اونې کې د دې فیصله به شي چې کم دی ناول په امریکای پر تاریخ کې چیرې ده چې نو شوي. نو ډېر مهم ورځ ده، ډېر تاریخي ورځ ده او د دې نتایج ټول امریکنې قوم ګوري لګیا دي چې د دې نتیجه سره اوځي او اوس به ګورو چې کم قسم ته دلایل راځي او نن امکان زیات دی چې د دې مقدمه سره فیصله مخه تراشي.
جنگ خټک سب ډیر ډیر مهرباني، ډیر مننه. ورستو چې د فیصله راځي بیا به تاسو نور تفصیل اخلو. ډیر مننه تاسو.
ډیر مننه، ډیر مننه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د میرمنو قومي ورځ منځلو په حق لا د بلوچستان سرخار کوټه کې لاروین شوې ده. د بشري حقوقو فعالین وایي چې په ټولنه کې د ښځو د کم عمرې د بدونو سره سره د تعلیم او د روزګار نشتوالی هم دی. دی وایي چې په اوسنی وخت کې هم د سکولونو نه بهر ماشومانو کې 70% جنکې شامل دي. د بلوچستان پارلماني سیکرټري بشرا رندوایي چې د میرمنو د حقوقو او د پرمختګ لپاره دوی په حکومتي کچه باندې هلې ځلې کوي.
د شوزو د کامی ورزي په درناوي کې د غلاریون په کوټه کې وسو په کوم کې یو شمیر شوزو جنکیو او د مدني ټولنې فعال غړو ګډون درلودي. دوی د شار پر بیلابیلو سړکونو باندې تګ وکړي، په لاسو کې بینر راخص پر هغه باندې د شوزو د حقوقو په اړوند باندې شعارونه لیکل شوی وو. برخوالو ویل چې دغه لاریون مهم مرامدادي چې د شوزو په اکله باندې په خلکو کې خبرتیا خورسي. بیا دوی د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړله. د شوزو د حقوقو د تعفوز په اکله باندې شعارونه هم ورکول. شازیا بتول د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه ده. دی ویل چې موږ په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو د تعفوز غوښتنه کوو.
دیکھیے، ایسے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں ہے، تو ہم لوگ جو ہے وقتاً وقتاً ان ایریاز میں بھی جا کر کام کرتے ہیں تاکہ ان کی رسائی ہم تک ہو، ہماری رسائی.
داسی شاتپات سیمی دی چې الته شجی په خپل حقوق باندې نه دی خبري. موږ وخت په وخت سیمو ته ځو چې د دوی تر موږ پورې لاسرسی وسی او موږ له دوی سره ووینو په خپل حقوق باندې خبرې کړو. د مدني ټولنې فعال غړي مجتبا بیا وویل چې د ښځو لپاره خو دلته قانون جوړ شوی دی، لکن پر هغه باندې عمل درآمد نه کوي. حمله دې کبل د ښځو په ضد باندې او سم د بلوچستان په ټولنه کې یو شمیر سرغړونی روان دي. د مدني ټولنې فعال غړي وویل چې دلته د ښځو د تعلیم، د روغتیا او د نورو بنسټیزو حقوقو لپاره یو شمیر نوري پریکړې کول هم پکار دي.
خواتین جو ہیں وہ اپنے تمام حقوق کی اب امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے روڈوں پہ ہیں تاکہ
شجی خپل حقوق په عملی بڼه باندې د غوښتلو لپاره پر سړکونو باندې راوتلی دي، چې حکومت و دوی ته پاملرنه وکړي چې شجی په شاتو غوڼې دلته خپل ژوند تیر کړي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو سیکرټری بشرا رندویل چې موجوده حکومت د شوزو د حقوقو د تحفظ لپاره بشپړه عملی ګامونه اخیستي دي. د دوی په ضد د تشدد د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده. د دې په خبره چې د کشنی عمر د ودونو د مخنیوي لپاره هم لا اپوزیشن سره په ګډه باندې دلته پریکړه لیک واسمبلی ته وړاندې کی او تکلې دادې چې په صوبه کې د شوزو د حقوقو بشپړه ژغورنه وسی. بلوچستان یو قبایلی ټولنه ده. شجی د مختلفو قبایلو د دودونو سره سم د تړلو دروازو شاته ژوند تیروي. د نورو صوبو په پرتله باندې دلته د شجو د تعلیم کچه ډیره کم ده. له تعلیم سره سره شجی په اقتصادي لحاظ باندې هم ډیر شاته پات دي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د فروری 14 نیټه هر کال په نړۍ کې د ریډیو د نړیوالې ورځې په توګه باندې نمانځل کیږي. د ریډیو په نړیوال ورځ پښتانه پوهان، سیاستوال او عام خلک وای پښتني ټولنې ته اوس هم د ریډیو ټولنه ویل کیږي. ریډیو پښتون افغان ملت ته ډیر څه ورکړي دي. په دې حق باندې زمونږ په کراچۍ کې خبريال فضل عزیز د پوهانو سره خبرې اترې کړې او یو ریپورت یې تیار کړی.
د ریډیو د نړیوالې ورځې په اړه د پیښور پوهنتون د جرنالیزم د سانګي استاد اسسټنټ پروفیسر بخزمان وایي هر څوک ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی. د معلوماتو خریدو نوې سرچینې راغلي دي، ټلویزیون راغلي او ټولنیزې رسنۍ راغلي دي، خو د ریډیو اهمیت نه دی ختم شوی. وی او ای ډیو سره په خبرو کې هغه ویل دا ځل د ریډیو د نړیوالې ورځې لپاره درې مهم خیالات وړاندې کړی شوی دي. یو دا چې نړۍ بدلیږي نو ریډیو هم ورسره د ارتقائي عمل نتیریږي، خپل اهمیت په ځای ساتلې دی. دویم دا چې نړۍ بدلیږي نو ریډیو هم د نو خیالاتو سره راځي. او دریم دا چې هر څوک نړۍ بدلیږي خو د ریډیو د لارې ولس د یو بل سره تړل کیږي، او که ریډیو اهم نه وو نو په نړیواله کچه د ریډیو شمیرې به نه سوا کېدی. بغزمان چې دا وخت په اف ام او د ټولنې په ریډیو پی ایچ ډی هم کوي وایي په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمه ریډیو ته اوس هم ریډیو ټولنه ویل کیږي.
خصوصاً کله چې موږ د پښتنو خبره کوو نو بیا ظاهر ده چې سیړنه چې کله موږ وکړو نو هغه کې موږ دا خبره مخې ته راغلی ده چې کوم د افغانستان ذکر کوو یا د پښتني سیمې ذکر کوو یا د پښتون بیلټ ذکر کوو نو دې ته موږ ریډیو ټولنه وایو.
هغه ویل د پښتنو په کلیوالو علاقو کې بیا ریډیو اوس هم د ابلاغ یا د خبرونو موثره لار ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اطلاعاتو مرکزی سیکرټر رضا محمد رضا وایي په وسنوي وختونو کې چې کله په افغانستان کې انقلاب راغلی دی نو په دې کې ریډیو تر ټولو لوی وسیله ګرځېدلې ده. په دې کې بیا قسمه قسم ریډیوګان را پیدا شوې دي. په دې کې د افغانستان د خلکو په حق کې هم او د دوی خلاف هم د ریډیو رول موثر پاتې شوی دی.
دا وخت کې ریډیو د پښتو د افغان ولسونو لپاره د دې نسبتا سره تر هر څه ډیر دی. مول خلک چې د اخبار نه لري، مول خلک چې خپل پښتو کې محدود ټلویزیون لري، یا هغه ډېر یعنی کزه دا وایم چې هغه کم مقاصد استعمالیږي، د نور چا جوړ کړي دي د هغو د مقاصدو دپاره زیات استعمالیږي. لیکن ریډیو او دا مختلف ریډیوګانې دې پښتو د افغان ته دا وخت کې ډېر څه ورکړي دي د علم د پوهې.
د مومندو د غلنې تحصیل شپې تکلن رسول خان وایي د سلوختو کالو راهسي ریډیو اوري وایي ریډیو پښتنو ته ډیره ګټه ورسوله.
یاره زه خو ورته دا ما چې ډیره تیار راغلی من خو لاو ته تیار کیو کنه کاله قانون پیښ شو داغا چې شروع شو هغه خدای پاک د دې تاسو سره برکت سره قانونم لری کو کنه 40 اسپیار او بل دا خبره ده چې وښ ټول بچي پیر شو چې خپل حقوق او خپل دغه معنی
بخزمان وای د بدمرغه د پاکستان او پښتونخوا په کچه چې کوم ریډیو سټیشنې جوړې دي او دوی ته په کوم بنیاد لایسنسونه ورکړل شوې دي دوی ډیر پام کمرشل یا ګټي وټي تکړې دي په کار چې د ټولنی ریډیو په ځنګړي ډول ځان د کمرشل یا ګټي وټي نه بډډ وساتي دلته لګ کمې لیدل کیږي هغه وای نړیوال ریډیوګان خپل کار تر صحه د پوري په خطوګه کوي خو کله کله داسې خبري راشي چې هغه په پاکستان یا په پېښور کې نشي کېدی او هغه خبري د بهر نه کیږي نو هغه بیا دلته د قائدی قانون او اخلاقو یا ټولنیزو بندیزونو نه اوزي نو کدا خبري په چوکاټ د ننوي نو دغه ریډیوګانو قبولیت به پرې نور ډېر خوي رضا محمد رضا وای د ریډیو مثبت رول لچان هم پټنلې خو په دې کې بیا ځینی شخصي یا اف ام ریډیوګان په افغانستان کې هم د پردو ګټو د پاره کارول شوی او په پاکستان کې هم نو مولې په پاکستان کې د سواد مثال ورکوي چې هلته د شریعت په نوم پاسون وشو او یو وحشي دوره را پیدا کړه د غلطبیا ریډیوګانو منفی رول ادا کړی دی د مومند رسول خان وای خلک د خپل خوخي خبرې کوي پچا با ځینی خبرې خې لګي پچا با بدی او په ریډیو بدی خبرې نه کیږي خو شخصي ګټي تر لاسه کوون کی او تنگ نظری ورته بدوای نو مولې وای باید په پښتني سیمه ریډیوګان په ځنګړي ډول د تعلیم نه خورېدو د حقونو او د ټولنې د ګټي په موضوعاتو ډیر بحثونه او پویا خورکړي فضل عزیز وایس اف امریکا ډی ریډیو کراچۍ
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د نړۍ او پاکستان په رنګ په افغانستان کې هم خلک ریډیو ډیر په شوق سره اوري او خاص کر په هغه ځایونو کې چرته چې خلک د ټلویزیون خبرونو ته رسایي نه لري په افغانستان کې زمونږ خبريال حقمن لوان د خلکو سره خبرې اترې کړې او دا ریپورت یې
الفت محبزه له ننګرهار شینوار څخه د رادیو نړیوالې ورځی په پار د ډیو رادیو ټولو کارکونکو همکارانو او درنو اوریدونکو ته مبارکي او سلامونه او پښتانه مینه وړاندې کوم خوخه خوشاله يم چې ډیو رادیو په شینوارو کې مونږ اورو عدالت په افغانستان او بل خصوص د ننګرهار په غرایز سیمو کې برېښنا نشته نو دلته د تلویزیون د خل لاسرسین لري او مونږ رادیو اورو د ډیو رادیو څخه مونږ علمی خبرونه د ورځی تازه حال احوال د نړۍ او د قرآنی خبرونه او عوامدارنګ تفریحي برنامه او روزنیز فرهنګي خبرونه هم اورو
سلامونه احمد همدرد يم د پکتیکا ولایت د ورګونو لسوالي اوسیدونکو دا چې د رادیو نړیواله ورځ ده او د خاطر موږ د رادیو ټولو کارکونکو ته خبري اعلان او د رادیو اوریدونکو ته لومړی خو مبارکي وایم او بیا خوښ يم په دې چې لستوند سره سره موږ په خپل سیمه کې رادیو اورو دا چې دلته د تلویزیون د نشراتو امکانات کم دي او دلته په اسانه تلویزیون نه کتل کیږي نو موږ په خپل سیمه کې او دلته یو ستونزه ده هم چې اف ام رادیو غانې په اکثر ولسوالیو کې یا په نام نه ولایتونو کې یا په لیري پرتو سیمه کې نه اوریدل کیږي او موږ د ډیو رادیو خبرونه په خپل سیمه کې اورو او د دوی له خبرونو خبرونه پوره پوره ګټه اخلو نو په همدې خاطر د ور رادیو همکارانو ته پټول کې د رادیو همکارانو ته هغه کپهاره برخه کې دي چرته د خبري اعلان دي موږ مبارکي ورته وایو او دوی ته په چارو کې لا کمیابي غواړو
زل محمد ورور د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ اوسیدونکو د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ډیوا رادیو ټولو خبري اعلان او همکارانو او د ډیوا رادیو لیلارې ټولو اوریدونکو ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم دا چې دلته تصویري رسنۍ ته لاسرسي ډیر کم دی او ټول خلک رادیوګانی اوري زه شخصا د ډیوا رادیو اورم د هیوا او نړۍ لپاره ځان خبروم
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هېرې نه کړئ
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تلې او اوریدلې شئ د ویب پاڼې پته ده voa.com ټوئیټر @voa.com